አዋዚያ
ምን አዋዚያ
در منوریدون کو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو قربایم مخکې لدی چې خبرونه خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونه ته راګرځم
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګری ملتونه غواړي چې راتلونکي میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستې او خدماتونو برنامه پلی کړی. والستریت جورنال ورځپاڼه ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسنی بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا راژوندي کولو او ټولنیزو خدماتونو ورټولوي. دی ورځپاڼه ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې کوچنیانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیانو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو پر ورکړه متمرکز ده. ورسپانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي د مرستیل او د بشري چارو د همغږي کونکي رامیز الاکبروف له قوله ویلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل ووسی، خو په خبره ای اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وای چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د دغه وزارت وایان امام الدین احمدی د دې خبرو د پایلو په اړه هیله ښودلې. ویلی دی هیله شته چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړو ته ورسیږي. احمدی ویلي خبرې به د میدانونو په میدان کې د خدماتو او یو شمېر نورو تخنیکي مسایلو د قراردادونو په اړه وي. له دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز شوي طرحې سره کابل ته د ترکیې او قطر د یو ګډ پلاوي د تللو خبر ورکړی. د برېټانیې حکومت اعلان کړی چې له جنورۍ میاشتې به د زرګونو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د برېټانیې حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 20,000 پورې افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی برېټانیې کې میشت کړي. د افغانانو د مشتولو وزیر ویکتوریا اټکنز ویلي د افغانات باو د مشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابر کړي چې برېټانیې ته ورشي. د برېټانیې د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له برېټانیې ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره یې هڅې کړي. یو جګپوري امریکایي چارواکي ویلي دي چې واشنگتن له مسکاو سره خبرو ته چکیده شي په څو نوې کې پیل شي چمتووالی نیسي. دغه امریکایي چارواکي ویلي امریکا د جنوري په پیل کې هم د دوه اړخیزو هم د څو چینلونو له لارې د ډیپلوماسۍ په مرسته تعامل ته چمتو ده. د فرانسې خبری اژانس په وینا یاد چارواکي زیاته کړي یو شمېر مسایل شته چې روسیې رابرسېره کړي او واشنگتن باور لري چې بحث پرې کولی شي، خو یو شمېر نور مسایل شته چې هغوی ډېر ښه پوهېږي هیڅ وخت به پرې موافقه ونهشي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشو چې لویدیس په اوکراین کې د نظامي تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به راروانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په بنسټیزو او مهمو مسایلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه مخامخ له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. هغه خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي هیواد یې د چا فشار ته غاړه نه ږدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي. د کرونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شو. پرون د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ ګڼ سفر کوونکي په هوایی ډګرونو او نورو ترانسپورټي اډو کې سره راغونډ شوي. په هسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر بریده زیاتې وي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایروس د بدل شوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې په جرمنی کې د کرونا وایرس په اومیکرون باندې د یو اخته شوی کس مړینه ثبت شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ایالاتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوه ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې. په بنګلادیش کې د یوې لویې کښتۍ اور اخیستنې له امله 9 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پیښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې. چارواکو ویلي په ایم وی وی جان نومې کښتۍ کې شاوخوا 900 مسافر ناست وو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین بوهیان ویلي چې اور په ماشین خونه کې لګېدلی و او تقریبا 2 ساعته وخت یې ونیو چې مهار شي. ښایي د مړینو شمېر زیات شي ځکه له 2 ژوبلو نه هم د ځینو وضع ښه نه ده. د سپین روسیې په پلازمېنه مینس کې د ویاسانا په نوم د بشري حقونو یوه ډله د مخپټو کسانو لخوا پرون دغه ښار کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسي څانګې د خبریال د نیول کېدو خبر ورکړی. د بشري حقونو د دغې ډلې په راپور کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دومره ویل شوي چې مخپټي کسان مینس کې د دغه خبریال کور ته ورغلي. دغه خبریال داسې وخت ونیول شو چې پرون د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت د آزادې اروپا ازادۍ راډیو بیلاروسي څنګه د سخت دریځو سازمانونو په لیست کې شامل کړه. د بیلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزادو رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت ښیي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستړي مشي. تازه تازه د امریکا د خزانه وزارت افغانستان ته د بشری مرستو لیږلو لپاره 3 جوازونه ورکړي. بلخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان سره د مرستو لپاره یو پریکړلیک هم تصویب کړي. موږ په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ممکنه بشری ناورین او یادو پرمختګونو په اړه خبرې کوو. د موضوع په اړه د بحث لپاره را سره د امریکا د اریزونا پوهنتون کې د مدیریت او عوامي روغتیا استاد ډاکټر نقیب صافی ملمه دي. ډاکټر صاحب خبرونه ته په خیر راغلي.
سلامونه ارشیوال صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
ډاکټر صاحب، نړیواله ټولنه له څه وخت راپدې خو په افغانستان کې د بشری ناورین په اړه خبرې کوي. دغه ناورین څه شی دی او شدت یې څومره دی؟
د افغانستان فعلی حالت دا دی وی ورځي او یاد یوې میاشتې نتیجه نه ده. په عمومي توګه باندې وچکالی د افغانستان د پخوانی حکومت او په عمومي توګه د افغانستان د اقتصادي وضعیت اتکا په بهرنیو مرستو چې تقریبا 50% د افغانستان د حکومت بودیجه د مرستندویو هیوادو د لارې تامینېدله. وروستي سیاسي تغییرات په هیواد کې د اقتصادي سیستم فلج کېدل په مختلفو عوامل کبله، په شمول د بانکي سیستم د فلج کېدل، په شمول د دې چې د افغانستان څه مالی ذخایر کنګل شوي دي، تجارت د همسایه هیوادو سره، ګاونډیانو سره او نورو سره په تقریبا ټپه درېدلې ده، او بل اخر د مغزور او د منابع تیخت د هیواد نه چې دې سره کورونا او د کورونا اقتصادي تاثیرات په هیواد، منطقه او نړۍ کې د دې باید شوی دي چې په افغانستان کې فعلی وضعیت ډیر خراب.
ډاکټر صاحب، تاسو د پیلي وضعیت خبره وکړه. د پیلي وضعیت خو یو هغه موضوعات دي چې تاسو یاد کړل، مثلا کرونا او یا وچکالی. د دې بر علاوه د ملګرو ملتونو ادارې وخت نا وخت او ځینې نورو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري ناورین او د کوچنیانو په خوارځواکۍ او په ولګي په دغه مسایلو بحث کړي. کولای شم اوریدونکو ته په دغه اړه معلومات ورکړي چې دغه مسایل څومره جدي دي؟
دا د دې جديدي ګوري، د هیواد تقریبا نیم نفوس د اولګي سره مخ دی. په هیواد کې د هغه ماشومان چې د خارزاکۍ سره مخامخ دي او د هغه د مړینه احتمال شته خبرې د لکاو ته رسیدي حتی تر جمی په شمول تر یو میلیونه پورې احتمال د دې څه دا ګورې یو شی باید وګورو دا ارقام په ډېر ګرندې توګه باندې تغییر هم کولی شي چې څه رقم منابع خلق کړي. افغانستان کې تقریبا 2300 روغتیایي مرکزونه او داغې نه فقط 1% اوس فعلاً په پوره ډول فعال دي او نور تقریبا 1900 یا 2000 مرکز نسبي فعال یا مطلق غیر فعال دي. دا ټول د دې باعث کیږي چې هیوادوالو ته هغه رقم روغتیایي خدمات د خوارزواکۍ د تشخیص او تداوی د اضافات د خدماتو چې خلکو پورون ته بخ د روغتیایي کارکونکو تلل او هغه ماشومان چې د خوارزواکۍ سره مخ وي یا هغه امیدواره میندې او یا هغه میندې چې شیدې ورکوي بچیان ته په هغه وخت کې ته اضافه کوم کنه کېدل. دا ټول په دې تاسو سره په ټاپه د دې دي یو د دې سره اورم تاسو مخکې د ملګرو ملت
هغه ډاکټر صاحب هغه ترازمه تاسو فقط په دې باندې خبري وکړي چې دغه موجوده بشري ناورین شدت څومره ده.
ما مخکې وایم د افغانستان نیم نفوس زګی سره مخته تقریبا ملیون ماشومان د مړي سره مخامخ کیږي یعنی وضعیت خراب ده. هغه حداقل اخري راپور ښيي چې یو لږ د یعنی دا ګوري د هغه چې یو دا ټول تخمین ده دا د هغه موجوده ارقام چې د روغتیا سیستم ورکړي دي تر یو لږ ماشومان په کال اخر پر مړي.
ښه ډاکټر ډاکټر صاحب په افغانستان لکه تاسو چې وختي وته اشاره وکړله افغانستان تر ډیره بریده په نړیوالو مرستو په بیلابیل سکتورونو کې په نړیوالو مرستو باندې متکی دي. افغانستان ست د مرستو په لیک کې یو خن هغه باندې زونه چې نړیوال ټولنې او امریکا په طالبانو باندې لګولې 13 یا 14 مخکې امریکا یو لړ جوازونه صادر کړل او داسې اټکل کیږي چې دغه جوازونه به افغانستان ته د مرستو لیگ چټکړي. تاسو کله موږ ته ویوي دغه جوازونه څه شي دي؟
اول افغانستان څه دې 15% بودیجه بیرونه اتل مستند هی وګوندا او د دې لپاره دوه شی نه پکار دي. یو چې مرستند هی وګوندا مستو کې دیم چې افغانستان کې دا ظرفیت وجود لري چې دا استعمال کی او غیره کار واخلي. اوس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکای په حکومت په پیشنهاد او خپل د امریکای د پیسو ټریژري ډپارټمنټ او توې د دې فیصله کړل درې جواز ولا ستل سنول. په دې کې هغه کومکونه او مالی پیسې او مواد افغانستان ته زی دی ورته دغه سہولت ورکړل دي. شرطونه په کې خې دي چې د دوه ګروپونو مشخص نوم اخیستل دي چې طالبان او د حقانی نتورک د دوه یا شبکې د دوه جلا نمونه اخیستل دي چې دغه دوه شبکې په مستقیمه توګه د دینا د دې پیسو نه استفاده نشي کولای په استثناء ده کچېره کوم ټکس دی ورکې چېرته د کوم د ترانسپورت په پیسو یې انده بازي حکومتي جوازونو لپاره ته پیسو یې هغه د پیسو ورکول کیدی شي ول دا غیره غیر نور دا به ټول د مستقیم خلکو ته زی او د یو څلو څوش په مختلف د ملګرو ملتونو ایجنسی او یا غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې وسکار کوي دا به د هغوی د لارې خلکو ته ویشل کیږي یا مرسته برسی.
ډاکټر صاحب، تاسو یو موضوع ته اشاره وکړل چې په افغانستان په داخل کې دغه د وروستیو تخلیو لامل ظرفیتونه اکثریت بهر راوتی دي. اوس دا صحیح ده چې ملګری ملتونه مخامخ د اړمنو خلکو سره مرسته کوي. فکر کوي چې اوس ملته د دې ظرفیت موجود دی، یا که چیرته نړیواله ټولنه مستقیما دغه مرستې خلکو ته رسي، فکر کوي د دې لپاره په داخل کې ظرفیت موجود دی که نړیواله ټولنه به د خارج نه نور خلک الته د دغه مرستو درسولو د پروسې لپاره انتقالي؟
ګوري، ظرفیت تنه کسان نه دي، تقریبا یو نیم لک شاوخوا کسان د 15 د اگست نه را په دې خوا د افغانستان نه وتلي دي، یو ځاغین له ښکاری څخه بنو هم وزي. دا انساني ظرفیت اوس هم په هیواد کې شته. د افغانستان کې ډیر خلک شین شوي وو، هغه څه چې پاتې دي آیا هغوی ته د هغې مسلک مطابق صلاحیت او وظیفه ورکړل شوې ده؟ آیا د هغوی د استعدادونه کار اخیستل کیږي؟ بل ظرفیت د سیستم ظرفیت دی. نن سبا هغه مالی سیستم چې وجود درلود، هغه رقم چې حکومت مخکې اداره کوله، هغه متاثر شوی دی چې تر دې حده پورې چې د پرسنل حتی په حساب هغه معاشونه په ابتدا کې توضیح کېدل جنجال و، ځکه د ټول سیستم متاثر شو. دا متاثر کېدل کېږي عمدي اوسي، او هم د هغه کسان چې اوس په چوکیو ناست دي، شاید دغه توانایي د ادارې یا دغه تجربه او تعلیمي ونه لري. دا یو طرف د ظرفیت دی. دویم طرف د ظرفیت د بهرنی مرستو لپاره به بهرنی موسسې طبعا د بیرون نه ځان سره متخصصین راول. دا متخصصین به د افغانستان د دغه حساب سهمینه، دغه پیسو چې افغانستان ته ورکول کیږي، د دغه پیسو به دا متخصصین تنخوا اخلي، دی به په حساب موټر ته اخلي، دی به ځکه چې اوسیږي، او دا به ډېر یو قیمته حساب برخه د کومکوي چې افغانستان کې د افغانستان په خلکو او د افغانستان مسلکي کسانو او یا په ادارو به نه تقسیمیږي، نه مصرفیږي، بلکې دا په هغه بهرنیانو مصرفیږي چې بیرته به دې پیسې بهر ته.
ښه، ډاکټر صاحب، یو بل خبره چې تاسو ته اشاره وکړله، هغه دغه استثناء ده په د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې او د امریکا له خوا د جوازونو په ورکړه کې چې ځنې ډلې به د افغانستان په داخل کې مخامخ له دغه مرستو نه ګټه اخلي، فکر کوي دا امکان لري چې هغه واکمن چې دی و نمونه یاد کړی دی د دغه مرستو نه مستفید نشي؟
ګوري، یو خو بدای چې هغه خلک چې څوک پیساب طرفداران دي، ولکه به هم افغانان دي، به هم د اقتصادي سنت مخکې هغه وته استفاده کوي، ولداتې نقد پیسې یا طالبان ته یا د حقاري شبکې ته چې د جدای نمونه خپل لیست دی، اوس دواړه فیلند اسلامي امارات په ترکیب کې شامل دي. د دې لپاره به د نقد پیسې مستقیم د دې د سازماني یا د هغه پیساب سیاسي ګټو لپاره باندې کار نه اخلم. او په کافي اندازه امکانات شته په نورو دنیا کې قسمي توګه باندې ملګري ملتونه نړیوال ټولنه په دې توانېدل چې دغه سي کار وکړي چې د سیاسي ګروپونو ته استفاده ونکړي. افغانستان کې هم اوس دا به ټول تعلق په دې پورې لري چې د طالبانو حکومت سره هم مسلکی کسان د کار اخستای شي چې حد اقل هغه د حساب اقتصادي اولویتونه یا د بشري خدماتو اولویتونه د څنګه خمتینې په ګډه باندې نړیواله ټولنې سره او دا غیره کار چیري وبخي چیري افغانستان کې د افغانستان حکومت دغه ظرفیتونه ونلري چې دا اولویتونه په ګډه باندې د ملګرو ملتونو سره او د نورو سازمانونو سره په ګډه تعین کی، نو بل هغه به د څه وخت چې د بهرني متخصصین به دوی به دا اولویتونه تعینوي او هغه به د پیسې په هغه ځایونو کې مصرفوي چې هغه یې لازمي ګڼي. نو د دې لپاره یو مسلکي ډیپلوماسي په کار ده او داسې توانایي په حکومت کې په کار ده چې نه تنه دا چې څه به داوا کوي او څه به غواړي، بلکې دا چې مسلکي کسان څنګه ولري چې هغه په عام ژوند باندې یو بل سره پوښتنه خبري وکړي او دغه حساب مالی امکانات د افغانستان د مستحق کسو لپاره
تنګه سواس. ښه ډاکټر صاحب، تاسو د مسلکي کادرونو څخه استفاده ته اشاره وکړله، فکر کوئ داسې اراده موجوده ده چې د سیمایزو یا د افغانستان په داخل کې د مسلکي کادرونو څخه استفاده وشي؟
ګورئ، یو خو دا ده چې څه شی اوس روان دي، چې اوس په تاسف سره حتی د شفاخانو رئیسان هم دینی عالمان تنظیم شوي. دا یو سیاسی چوکی گرانی دی، یو مسلکی چوکی گرانی. اوس عمومی توګه باندې په دې موقت حکومت کې سیاسی او مسلکی چوکی گرانی سیاسی کسان ته ورکړل شوی. دا پروسه دوام کوي په ټول نړۍ کې چې حکومت تبدیلی کې سیاسی چوکی کې دا غي سیاسی نوی کسان راځي. نو دا خبره ما د متقی صاحب د خوې نه اوریدلې ده، د نور نه اوریدلې چې هر چې حکومت بدلیږي بس د کلیدي چوکۍ ګان بدلیږي. دا زمونږ ولی په مسلکي لیول کې دا تغیرات نه راځي. شفاخانی ریاست یا یو مسلکي موین دی وزارت په دې کې دا چوک دا به مسلکي کسانی دی، هغه اداري په خای ورته معلومي دغه په حساب مسلکي معلومات لري او د نوې سیاسي ډلې په حساب سیاسي اجندا مطابق باندې هغه شی چې امکان لري تغیروي چې د ملي ګټې په خوندې شي. وس د هر حاضر دینه کار نه خصل کی او کچيري دا کار و نشي، کچيري دا کار و نشي دا به د وطن په ضرري او د موجوده زمامدارانو په ضرري.
خا ډاکټر صاحب، یو دغه بیرته کرا شو دغه پریکړلیک ته امریکا حکومت شي دا پریکړلیک مسوده کله تیار کړه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړه. تاسو ته معلومات دی چې په ملګرو ملتونو کې چین او روسیا د امنیت د شورا دوه دایمي غړي دي، هغه د دې مسوده مخالفت وکړه. فکر کوئ کوم لاملونه او چې چین او روسیا د دغه مسوده په اول سر کې مخالفت وکړه او روسیا ته به رائے ورکړه؟
او په هغه دوی مخالفت د دې لپاره نو کړی چې د دغه کومکونو را دې مرستو سره مخالفت کوي. هغه مخالفت دې لپاره کړی چې ویلي دا مسوده په کافی اندازه اقتصادي او تجارتي اسانتیاوي نه راولي افغانستان ته. هغه غوښتل چې دا باید نور هم آزاد ووسی، نور هم امکانات دی چې هر څه ورته په نورمال شکل ورته یعنی شرایط پکې ډیر نه وي. هغه دې څه غوښتل ولی د بل خوانه دا چې به روس راي ورکړه دا خو همیشه مونږ پیږو چې د پردې شال کال ته باسه مشورې دي د پیسې د لنکیږي او موږ مسوي دي بل خر راي ورکړه.
ښه ډاکټر صاحب، دغه پریکړلیک چې تصویب شو او د امریکا دغه جوازونه دا ډیر خلک وته یو پرمختګ په سترګه باندې ګوري. فکر کوي چې دا به د افغانستان د موجود بشري ناورین په حل کې مرسته وکړي؟
ها، زه دا یو خبره کوم چې د افغانستان اسلامي امارات مسولین دا خبره ولین، زه دا خبره بس وکم چې وسه دی وکي دغه وس دا یو کال لپاره دا پریکړلی.
ها،
شپږ میاشتې کې دا به د ملګرو ملتونو خاص استازي د سرمنشي خاص استازي به راپور ورکړي. هغه د حساب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته چې د څنګه پرمختګ کړی دی، څونه تغییر راوستلی دی او څه شی د خلکو په ژوند کې تغییر شوی دی. د دا به یو کال وروسته به به پیسې ورته بیا کتنه کیږي او ګوري به چې دی آیا هغه مقصد چې دین او هغه منصب به په سم لاس سره وړي څنګه راوړي. دا چې دا به د ناورین لپاره مرسته کوي کنه کوي، دا د دې پر تعلق لري چې څونه پیسې څونه منابع مرستندوی هیوادونه افغانستان ته ورکړي. دا پریکړلیک خو فقط دا اجازه ورکړي چې پیسې دې ورکړي، دا خو اجازه ورکړي چې کومک دې وشي. اوس ملګری ملتونه په 2020 کال کې تقریبا 3500 میلیون ډالر یا 3.5 بلیون ډالر مرسته غوښتنه کړل. دغه اټکل کېږي چې د افغانستان لپاره به دغه پیسو ته اجه. آیا دا 3.5 بلیون ډالر نړیوال اجازه د افغانستان ته ورته؟ آیا دا توانایي پکې شته؟ ګوري جاپان 100 میلیون ډالر ورکړل، امریکای تقریبا 300 میلیون ډالر شاوخوا کې ټول 300 میلیون ډالر شاوخوا کې ټول مرسته اعلان کړی دا. نور هیوادونه 10 میلیون نه باندې یا 15 میلیون ډالر هغه تور کړی. په دې باندې دا ډېر لږې پیسې دي، په دې داسې چې ګور دې باندې حساب دا وړې نه شړی کېږي، ضرورت ډېر زیات دي او پیسې ډېر لږې دي. صرف دا فعلي پریکړه لیک به دا زمینه برابره کړي چې خلق وکړي شي پیسې افغانستان ته ولي او منابع افغانستان ته ولي کومک شي.
ډاکټر صاحب تاسو ته اشاره وکړله او دغه هیوادونو چې افغانستان سره په دې وروستیو کې بشري مرستې کړې دغه مرستې ډېرې زیاتې نه دي. یو مشکل چې اوس موجود دی هغه دا ده چې په طالبانو باندې نړیوال بندیزونه موجود دي. فکر کوي که دغه بندیزونه لری شي او طالبان لکه تاسو ته اشاره وکړه لفعاله ډیپلوماسي وکړي، نړیواله ټولنه به د افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي؟
د نړیوال ټولنې بشري مرستې خو به زیاتې یا لږې، دا خو فعلي حالت دی. طالبان ضرورت لري چې د اوږدې مودې لپاره دوی داسې کار وکړي تر څو وکړی شي د وخت په تېرېدو سره په نړیوالو مرستو باندې د دوی اتکا کمه او د افغانستان په داخلي منابعو او تجارت او عوایدو باندې اتکا ډېر شي. دا اوا نکیږي دیتا اقتصادي پالیسيګانې په کار دي، دیتا داسې ولار په کار ده چې وګوري ورته حساب وکړي چې دا د کوم لار نه د عواید پیدا کولی شي، کوم اقتصادي پالیسي باید غوره کړي چې هغه وشي. پر مثال زه په تکرار اورم چې وایي امنیت راغلی تجارت د سرمایه ګذاري وکړي. ګوري د دې لپاره هلته اقتصادي پالیسيګانې په کار دي چې تجارت تشویق شي، دا غیر مالی خبره ده، دا غیر سرمایه مسئولیت خبره ده، دا غیر بهرنی د حساب اړیکو د صادرات او واردات خبره ده. هغه دې نورې پالیسيګان دي چې هغه باید داسې یو مسجد جوړ کړي تر څو دغه سرمایه ګذاري حساب تشویق کړي او داسې ډېر نورې خبرې دي. نو د طالبانو فعاله ډیپلوماسي یو بل شی هم ده، اکثره داسې اوریدل کیږي چې موږ یو مستقل هیواد یو بس هیڅ حاصله موږ غوښتل نه کوو. استقلال نن سبا کې هغه رقم چې د سی باز خلک یې فکر کوي چې دنیا سره به هیڅ شی نه کوي په خپل خوخه وي، دا استقلال نشته. په انګریزي کې یو انډیپندنس ده، یو انټر ډیپندنس ده، دا د یو بل سره اړیکې لرلو باندې ده. تبا هیڅوک مستقل پاتې کیږي نشي، هغه استقلال به داسې وي چې تبا چاته و چاته به راکا ورکړه کې د چاته باندې څوک بستاملي او دا به د مملکت د خلکو د آبادی هوسایي او د پرمختګ باعث کړي.
ښه ډاکټر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې مونږ یو د قوخ لرو د جواب د پاره غدا ده چې که تاسو وګورئ د وروستۍ پرمختګونو ته داسې ښکاری چې نړیوال ټولنې د افغانستان سره بشری مرستې د طالبان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو څخه جدا وساتلې. دا کار طالبانو ته په ډیپلوماټیک ډګر کې کوم پیغام ورکړي؟
عمومي توګه باندې ګوره د 1990 کلنو طالبان او اوس طالبان سره اړیکې فرق. دنیا یو شی دی خکړه دی چې طالبان سره اوس هم په حساب انګیج پات شوی دا، اوس هم ورسره خبرې کوي، اوس هم یوازې افغانان نه پلیخي، دا چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې سیاسي دفتر جوړې دا ډېره ښه خبره ده. او دا چې دغه اوس هم دغه یو اسانتیا راولي دا چې خلکو قار کم شي، خلکو ضرورت رفع شي، دا خپل د حکومت سره کومک دی. او د ښکاري چې نړیواله ټولنه دروازې خپل وازی کړې چې طالبان سره ډیپلوماټیک اړیکې وساتي او هغه چې دواړو خواو تمه ده یو بل نه هغه بل اخره یو ورځ لاسته شي.
ښه ډاکټر صاحب، که تاسو په موجوده وخت کې تاسو ملل متحد کې کار کړی دی، درې مشورې ورکوي موجوده حکومت ته د دې مرستو نه د ښې استفادې په اړه، هغه به څه وي؟ فقط
درې مشورې به زما. اول د خدای لپاره په کلیدي مسلکي کسانو کې مسلکي کسان وګمارئ.
ښه دویم
چې هغه وکړي چې د خلصره یو جواب ورکړي.
دویم
خبره هغه مالی سیستمونه هغه په حساب چې د کار دی هغه باید فعال کی چې څو وکړي چې دنیا ته په شفافیت سره راپور ورکړي د پیسو ته مزبوطیږي. او دریم د دنیا هغه د دنیا عادي شرایط دي چې د خزو د مکتب د خزو د کار او د قومي لګکيو شمولیت
مننه ډاکټر صاحب مننه ډاکټر صاحب ستاسو نه ډیره زیاته مننه کو په خبرونه کې چې څو ویل شو د ملما نظر هله ډاکټر صاحب چې آینده موږ په خبرونه کې ملتیا وکړي او خپل قیمتي نظریات هم د اوریدونکو سره شریک کړي
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو نه او مننه د اوریدونکو.